ښاغلی ملک سید خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمني د ولسمشر لخوا د دې هیواد ستر نښان هم ترلاسه کړی دی. نوموړی د خپلو دې کارونو ترڅنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم واورئ د دې سات لنډ خبرونه. له پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د تیرې شپې په سیلونو کې تر دیرشو زیات کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل. د سیلونو له کبله 1.5 کسان مړه، 4 اویا ټپیان شوي او 1.4 کسان لا هم تری تم دي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورڅخه غوښتي چې د محرم د مراسمو د اجرا مرکزونه کم کړي. د دې شورا منشي سید حسین عالمی بلخي نن ازادي رادیو ته وویل طالب چارواکو ورته ویلي چې که د مراسمو مرکزونه ډیر او چیت پرک وي امنیت یې نشي ساتلی. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې یوه ځوان ځان وژلی دی. په دې ولایت کې د طالبانو امنیت قمندان نن یکشنبه ویلی چې د غځوان د فرنجل کلی اوسیدونکو. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایی مشر نور محمد مراد د امریکا د متحده ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایی مشر په توګه ټاکل شوی دی. په سودان کې د هغې جګړې چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه 10 ورځې پوره شوې. د هند په مهاراشترا ایالت کې د ځمکې د شویدو په پیښه کې د مړو شمیر نن یکشنبه 22 تنو ته زیات شو. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د دې هیواد پر بندري ښار اودیسی نن سهار وختي د روسیې لخوا په تازه توغندوی حمله کې 1 تن وژل شوی او 19 نور ټپیان شوي دي.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. په دې پروگرام کې مون نن دو اوبو او چاپریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر میلمه دي چې په افغانستان کې په خپل مسلک کې په بیلابیلو ادارو کې کارونه کړی دي. بهیر صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. په پیل کې ک د سیو مجموعي پښتنه وکړم چې اوبم ځکه او هوا څیر تبات سره لري په خپل کې څاړي کلري.
ډیر مننه. اول خو خوشاله شوم صالح صاحب چې ورسره لري موده مستا سوغاک باور دی او تاسو نه منندوی وکړم چې تاسو همیش د غډیر اساسي د ژوند د ټول ډریټ کې د چاغه وبو او شاپریالو هضمه کړه. دا ایکو سیستم به چې تاسو په دې باندې همیشه زیات فوکس کوی او غواړی زیاتره معلوماتونه خلکو ته ورکړی او په دې اړوند باندې کوم ستونزې چې دي هغه ستونزې ور په ګوته کوي، هم چارواکو ته، هم خلکو ته، هم اجتماعي او ټولو نورو ادارو بنسټیزو ادارو ته. زر ډېره مننه کوم. نو دا درې واړه لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ایکو سیستم یا د ژوند اساسي درې موضوعات دي چې هغه هوا ده چې اکسیجن ده باید تنفس شي، چې په هغه کې نایتروجن و نور هم بعضې کیمیاوي مواد چې په کچه خو و اساسي چې دا اکسیجن ده، او خاوره ده چې په هغه کې موږ تاسو ژوند کوو، په هغه نه زراعت هم له هغه نه اخلو، او اوبه دي چې اوبه د څښاک د ژوند اساسي ټکی ده چې د هغه څښاک اوبه خصوصا که چېرته اوبه نه وي د زراعت هم مملکت په هر دغه محیط چې جغرافیه چې هغه هم ورو ورو له مشکلاتو سره ستونزو سره هغه ده مخامخ کېږي، او که چېرته څښاک خو بیخي ځکه چې د نړۍ 3/4 حصو باندې له 4 حصو نه 3 حصې اوبه دي، اما د څښاک اوبه پکې 1% دي چې ډېرې کمې دي خوږې اوبه. از در همیش وایم که چرت ستونزه پیدا که گه حتی سیاسی ستونزه، اقتصادی ستونزه، طولنیز ستونزه در طول و اساس و بایی که دانه خواسته پاینده که جنگون راپورته که گه پا دیگه ستونزه راپورته که گه در با دیگه بول وجه نراپورته که گه زکر چه دیگه بول دی اقتصاد زیربنا ده و دی اقتصاد حساب فاندیشن ده و تهداب ده. نو دا دره واره سر لازم و ملزوم یاو دی بلدی کچیرته وبو پاکی محیط پاک ده، محیط سرسبزی ده، محیط کې ورو ورو نشنه کې کچیرته ونی یالته محیط سرسبزی دیو ونه یو نفر اکسیجن ورکی هغه ونه چیرته موجود دی سره د فضام صافه کې پاکی، او کچیرته وبې فضام پاک ده، زمکم پاک ده، او هغه ته شنواله او هغه ته دی میوه و هرچی امکاناتو دی غنم و دی نور و طول هرچیهی شاید چی دی انسان دی زرد لپاره دی خوراک دی حیواناتو دی جمله موجوداتو لپاره نو اوبه ډیر اساس معیار ګرځول دی چې قران عظیم شان کې بار بار ارزه کې ذکر شوی دی چې ما اوبه پیدا کړی تاسو ته او د اوبو له درکه مو تاسو ته ژوند دروباخه، یعنی اوبه حیات او اوبه ژوند ده. چې آیات قرآن نویسان ده وجعلنا من الماء کل شیء و له اوبو نه مې هر څه ژوندي ګرځولی دي. نو په دې خاطر باندې اوبه اساسي ټکی چاپېریال ده چې دا دوه نور هم ورسره لازم او ملزوم دي، ضرورت ورسره.
بهیر صاحب، په افغانستان کې له کلونو راهیسې یوه ستونزه دا وي چې ښاروالي دغه راز اړوند چارواکي هڅه کوي خلک د چاپېریال ساتنې د چاپېریال د پاک ساتلو اړخ ته متوجه کړي، ولې په دې برخه کې یو دغه فرهنګ هغه څه چې هڅې کېږي عام نسو؟
اصلا اساسي ټکی دا چې د افغانستان خلک له بده مرغه په غټه فیصدۍ باندې د سواد کچه څه کوي، خو یو د سواده چې هغه درس و تعلیم ده کېدای شي په هغې باندې اوس پرمختګ لري تر یو اندازې پورې، مګر د اجتماعي ستونزو او د چاپېریال ساتنې په قدر او په عزت باندې اصلا هېڅ نه پوهېږي. داسې پوهېږي چې دغه اوبه ماته راغلي د خدای نعمت او خلاص دا نه وچېږي او دا به ماته خدای را رسېل هر ځای چي. درسته ده چې د ټولو مالک الله پاک ده، الله پاک خپله درته ویلي دي چې تاسو وروره اصراف مه کوئ، ولا تلقوا بأيديكم ولا تحلقوا، تاسو ځان د علاقت ته ما اچوئ چې تاسو ځانونه علاقه کغه اوبو سره تاسو هغه کوئ، د اوبو کې افراط کوئ، د اوبو په مصرف کې، د اوبو په ککړتیا کې که څوک ونډه اخلي اوبه ککړي، دغه ټولې هغه ستونزې دي چې هغه د خپله د بشر په لاس دغه له بده مرغه په افغانستان کې حتی په نورو پرمختللو هېوادو کې تر یوې کچې پورې اوس دغه ستونزه حل شوې ده، مګر له بده مرغه په دغه شاته ملکونه چې دي چې هغه پرمختګ یې ډېر کم کړی ده، په دو ملکو کې خو بېخي دته څوک توجه نه کوي. په نورو مملکتو کې زه ډېرو مملکتو ته تللی د کنفرانسو کې مې برخه اخیستې په نامه د United Nation for Climate Change یا د ملل متحد دفتر د اقلیم د بدلون لپاره، دغه اقلیم د اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې له افغانستانه زیات بدل شوی ده، اما هغوی بیرته کارونه کړي دي، د دو د کنټرول لپاره مراقبت کړی ده، خلک پرمختللي دي، یو ګلاس اوبه بې ځایه نه مصرفېده. موږ او تاسو په جوماتو کې، په کورو کې، په نلو کې چې عامه نلونه دي چارتر ته ځي اوبه ترې اخلي، نورې نل ماس پرېښي، هغه اوبه غله دنه چې اوبه مصرفېږي. هر لیتر اوبه تاسو وګورئ په 40 افغانۍ قیمت لري، چې هغه عمده په بازار کې یو نیم لیتره بوتل په 150 افغانۍ باندې خرڅېږي. فکر وکړه چې په یوه دقه کې څو لیتره اوبه له هر شر دهه نه مصرفېږي، څومره اوبه مثلا هلته د څښاک اوبه په کاروندیو کې، د څښاک اوبه په زراعت کې، په موټر شویو کې، په ساختمانو کې له هغو نه ګټه اخیستل کېږي. د دو توپیر نشته چې دغه اوبه د څښاک څومره قیمت باندې تمامېږي. زه خپله هلته د اوبو رسولو کانالیزاسیون رئیس وم، یو لیتر اوبه موږ ته په 13 افغانۍ باندې تمامېدې. فکر وکړه چې هغه اوبه تاسو حساب کې یو لیتر 13 افغانۍ او په زرهاو لیتره د ورځې په 50% د موږ تاسو اوبه اوس ضایعات لري، چې هغه په کوم ځای کې چوله کېچونه دي مالته چې معلومات شوی ما سپات دي، شیردهنونه چې واچې شیردهن سبا ته ور شیردهنونه ورکي، هغه د جوماتو شیردهنونه چې دي شیردهنونه ورور ښکلي زیاتره هر ورځ نه وي کې سبا چې ور شغنی ښکل شوي، اوبه بې ماده بې مصرفه په بې اندازې زیاتې ورا څو کنټرول نور باندې لري. دا بل موضوع له ټولو نه زیات فرهنګ زمونږ او تاسو کې د چاپېریال ساتنې د ادارې مسؤلیتونه دا دي چې پالیسیانو جوړې کې د پالیسیانو تطبیق اړوند ادارو ته وسپارل شي، اړوند ادارې د هغو مراقبت وکړي، سوپرویژن وکړي، اجتماعي تبلیغات وشي، په جوماتو کې خبرې ورباندې وشي، په مسجدو کې، پکه دا تاسو چې اوس له راډیوګانو نه کولو تلویزیونو نه دو ځایونه دا ټول حتی په مکتب کې ما یو مضامین د حفظ صحي محیطي په نامه د محیطزیست په نامه باندې پوهنځۍ مې جوړه کړه په پوهنتون کې په جیولوژۍ او زمین شناسۍ کې، په پولي تخنیک کې د اوبو او د محیطزیست هغه هم جوړه کړه، رشته هم جوړه کړه، فاکولته د ماسټرۍ په سطحه باندې. په دغو ټولو کې باید دولت د تطبیق د پروژو او هغه کسان چې اړونده مسؤلیتونه لري لکه د اوبو او کرهنې وزارت، لکه د چاپېریال ساتنې اداره، لکه د ښاروالیانو، ټولو ته د دو مشترکه اجتماعي مسؤلیتونه هم په ګوته شي چې وروره دغه 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 تاسو مسؤلیتونه دي، جریمې ورباندې کېښودل شي. هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي، ژورو څاګانو نه دوی د کرهنې لپاره استفاده کوي. اوس چې لاړ شه قندهار خواته، زابل خواته، اروزګان خواته، په کابل کې دغه د موږ شاوخوا په دغه کابل کې چې ګورې په هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي، وروره د په پیاده روو کې وهلې دي، هغه اخلي د اوبو یو د ګلو د ګلکارو د چمن لپاره وروره ژورې څاګانې وهلې دي، تشنابو کې د هغه استفاده کوي، له هغو اوبو نه هغه اوبه دلته نه کنټرولېږي، دغه اوبه که چېرته کنټرول نه شي او په همدې حالت باندې روانې، لکه اوس د اوبو زیرمه مخ په ټټېدو ده او مخ په وچکالیو باندې روان یو. 15 کاله بعد به وروسته په کابل کې څکا کوبنه پیدا کی هم دغه سپغات خورونه کی لکه په قندار کی لکه په مزار شریف کی لکه په هرات کی لکه په ننګرهار کی په ټولو ځای کې اکثره ځای کې بل تر وره د څکا کوبنه پیدا کیږي او خلک هم غریب دي بیچاره دي یو نفر د ورځ یو سلوشل لیتر اوبو ته ضرورت لري یو سلوشل لیتر ته حساب کړه لیتر چې په یو افغانۍ باندې حساب کړه یو سلوشل افغانۍ کې دا راوړل چې یو لیتر مو مخکې درته اشاره وکړه چې ارزانه اوبه واخلې ورته لیتر په اتلس افغانۍ باندې خرڅېږي.
بهیر صاحب دا چې اوبه څنګه وسپموو دغسې بحث دی چې تقریبا په ټوله نړۍ کې مطرح دی. حتی اوس په ښوونځیو کې ماشومانو ته له ډېرو لومړنیو ټولګیو څخه دغه ورشي چې په خپلو کورونو کې په خپل چاپېریال کې اوبه څنګه وسپموي. په افغانستان کې ولې په دې برخه کې عامه پوهاوی له ماشومتوبه نه ورکول کېږي خلکو ته؟
زما لکه مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې په مکتبو کې یو مضمون په نامه د چاپېریال ساتنې او په هغه کې خصوصا د اوبو ارزښتونه، د پاکې هوا ارزښتونه، د ځمکې ارزښتونه ورته ګوته شي. ماشومان له کوچنیوالي نه تربیه شي په دې باندې چې په ټوله نړۍ کې دا رواج ده. په ټوله نړۍ کې ما یو وخت سنګاپور دلته په یو کانفرانس کې د سنګاپور صدر اعظم څنګ کې ناست وم، هلته څنګه سنګاپور دوره شین کړی او موږ په خپل فرهنګ کې دا زیات کړي دي. مثلا یو قصه موضوع موږده کېږي او موږ چې هر کور کې یو ماشوم پیدا کېږي د هغه ماشوم په نامه باندې نهال کړو که مریم د هغه نهال نوم مریم ور باندې کړو او که احمد د هغه نهال نوم احمد ور باندې کړو. تر هغه وخته پورې چې مریم او احمد دې توانایي پیدا کړي چې دا نهال بیا په خپله اوبه کړي، تر هغه وخته پورې موږ په خپله یا مور پلار یا ورونه مشران هغه نهال مراقبت کړي. کله چې دی د هغه توانایي پیدا کړي والله هغه نه وایي هغه نهال د مغه احمد ته وایي شروع دغه تا نهال ده، مریم ته وایي دغه تا نهال ده، او وایي که نور چېرته په ازولۍ کې په اپارتمان مخکې ځای ونه لرو په یو بله ساحه کې موږ د هغه په نامه باندې نهال کړو. همداره چې اوس د موږ نفوس نه وای څو مرتبه ځکه انسانان خو چې مړه کېږي غلری امونیال ډیر وخت پورې ژوندۍ پات کی ما منګه وسته نفوس نه څو چاند و منګه وس ونه لرو چې هغه ونه وای په ساحه کې ټول سرسبزی من تر وسره ده او پاکای او پاره کې لاغنم مراقبت کې له بارانونه له سیلابونه ځکه دا ونه چې چیرته دی ونه هغه شسته شو دی هغه بستر دی هغه سینو دی هغه ورتاپې یا په غره کې چار چرتی دی هغه ساتنه کوي خاوره نه پرېږدي چې باران وسی هغه هلته وروره ټوله دمه کیږي هغه مفیده مواد کنه ونی هغه ټوله چې له پاسه باران ته کیږي هغه مفیده مواد یا هغه کوم چې هغه کیمیاوي مواد یا د زراعت لپاره هغه مواد په ځان کې لري هغه ټول په ځان سره راوړي او په سین کې غل دنه شم سیلاب جوړي او هغه پاک مواد د ځمکې د مخ لسره هغه وړي او هغه په خړو باندې بدلېږي په سیلابو کې.
په افغانستان کې هر کال د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه کېږي د بېلابېلو ادارو د خوا، د بېلابېلو شرکتونو د خوا، یا هم اشخاص په خپل ابتکار سره په خپل چاپېریال کې نیالګي کښېنوي، خو دا ولې ثمر ته نه رسېږي؟
خو مراقبت نه کېږي وروره. ما دلته ما وویل چې څوک نه د ونې په ارزښت باندې پوهېږي او نه وروره د محیط د چاپېریال او نه هم د هوا او نه دی اوبو. هغوی چې دی وروره نهال کدي نهال دولتي سمبولیک راشي په ډېرو پذیرایو سره یې وروره کېدي. هغلته د قرغې پارک چې زه هغه وخت کې د چاپېریال ساتنې د ادارې معاون وم هغلته وروره د موږ د هغه د قرغې پارک مفتاکه په نامه د پارک ملي باندې هغلته وروره ونې کېنولې. هغلته مراقبتونه ته کسان استخدام کړي، دا به د ښاروالیانو مراقبت ته چې وي کې یا د کرهنې د وزارت بعضې ځمکې هلته جایدادونه پکې دي. هغه ټول وروره ما سپات شونه چا اوبه ورکړه نه زیاتره وچ شوه او کوم چې پاتې مو هلته کچوپانان هلته رمې راوستلې هلته یې پاڼې وغه ونې هغوی واخیستې ماتې کړې حیوانات وخوړې لکه وزو یا پسونو یا نور غواګانو دغه نورې چې هلته نیالګي پاتې وو چا وروره اوبه ور ونه رسولې نیالګي ټول بېرته وچ شوه او تاپه ماسپېره چې پات ده ماسپېره پاته ده. دا د مثال په توګه همداشان ته په نورو ځای کې م چې د نیال کېښودل شو د سړکو په غاړه د نیال مراقبت چا ونه کړه د نیالو باید ساتنه وشي. دې کې باید اجتماعي مسؤلیتونه هم خلکو ته ورپه ګوته شي، وکیلانو ته، ملکانو ته، د هرې منطقې د نایې ورور همغو که اړونده کسانو ته د ښاروالۍ هغوی باید سرسبزي یو ریاست لري، د وزو مراقبت ریاست لري، پاکاری د ښار د تنظیف ریاست لري. دغه ریاستونه ټول باید لاس په کار شي او په څنګ د دې کې په اجتماع کې په رسانو کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي، هغلته تبلیغات صحیح وشي، په کورو باندې حتی سیاسر به استخدام شي لاړ شي په کورو کې. دغه شیان ټول موږ په خپلو بخشو کې ما کله چې د چاپېریال ساتنې د ادارې موینومه دا ټول ما ځای په ځای کړي وو. په دو باندې مې شوراګانې جوړې کړي وو د کلو په شوراګانو کې، د نایو په شوراګانو کې، د هر کلي په سطحه باندې هلته وړې وړې شوراګانې وې. هغه ته ټولو ته د دوی مسولیتونه ور په ګوته کول چې دغه دغه تاسو د چاپیریال د ژوند د پاتې کېدو د ماشومانو لپاره د مرضونه یعنی باور وکړه صالح صاحب چې موږ هلته بررسي وکړه یو خارجي مانیټور ما راوستل او ارزونه یې وکړه او یا په سلو کې مریضان په چاپخانو کې د چاپیریال ساتنې د ککړتیا له وجې نه دي او یا په سلو کې او د اوبو له وجې نه دي چې مریضان هلته ځي ټول یا ویسال دي یا سالدانه دي یا وروره ملاریا دي یا مورقه دي ټول هغه یا امیب دي ټول هغه مرضونه جلدي مرضونه حتی فلج له دې نه پیدا کېږي دا هغه مرضونه دي چې هغه هلته څوک نه پوهېږي او دا ټول یو مخفي مرګ دی یو مخفي مړینه ده چې هغه خلک ورته متوجه کېږي نه او ورځ و اوس ککړتیا هلته څه کې دي د غږونو ککړتیا هلته په نوره نړۍ کې متوجه ورته خلک دلته سب لاسپیکرونه موټر موټر سکلونه دي سلندرونه ورته بند کړي دي چې یو رقم غږ کوي او اوس په لارې باندې راتلم فکر د کچ په دې ښار کې یو زلزله ده لاسپیکرونه په کراچۍ بند کړي دي نارې وایي چې داسې دا واسې ده نو دغه ټول جنجالونه چې دي هغه ټول د دغه له وجې نه دي چې وروره هغه هلته خلک په ارزښت د دې شیانو باندې نه پوهېږي او دته هېڅ توجه نه لري دا ټول مسؤلیتونه که زه په عمومي ډول باندې وایم اړوند ادارو ته مستقیم متوجه دي او اجتماعي خلکو ته نورو ته هم د دوی له خوا نه باید درک او فهم ورکړل شي چې ترڅو د دې تطبیق او عمل نه هغوی وکړي هغوی ورته راهنمایي وکړي او دوی عملي کړي بغیر د هغه نه دا ستونزه به همداسې لکه په کالو کالو چې پات ده دا به نور هم سي پات
مننه بهیر صاحب څه علت دی چې په یوه ولایت کې خلک له سیلابونو کړیږي ورته نږدې په ورڅیرمه پراته ولایت کې خلک د وچکالۍ
دا خو دغه جغرافیایي موقعیتونه چې دي صالح صاحب دا مختلف دي په مختلفو ولایتونو کې په طور د مثال په هغو ولایتونو کې چې هلته واورې دي د واورو ذخیرې دي په غرونو کې هغه چې کله اوبه کېږي هغه راځي د سیلاب په شکل باندې چون اقلیم چې دا ډېر ګرم شوی ده په نړۍ کې چې دغه کلایمټ چینج ورته وایي یا تغییر د اقلیم دا ټول متضرر کړي دي په ټوله نړۍ کې حتی زبالې د یخ اوبه شوي دي په مجموع کې چې څومره ټکنالوژي په هر مملکت کې پرمختګ کوي ټکنالوژي مغومره حرارت او کاربن په فضا کې زیاتی جواب بیرته په شکل دی د حرارت چې هغه حرارت هغه کوي راټیټیږي دا یوه خبره ده چې دا په ټکنالوژي را په افغانستان و ده چې ټکنالوژي کې که هغه پرمختګ نه لري صنعتي پرمختګ نه لري دلته د واورو ورښتونه او دغه نبود د سیستمونو د انرژي اریګیشن یا د آبیاری سیستمونه دي په غرو کې وروره چې واورې وورېږي هلته چک ډمونه نشته په غرو کې ډایورژن بندونه یا انحرافي بندونه چې د اوبو مسیر له کلو نه بچ کړي هغه نشته په هغو ځایو کې چې هغلته غرونه دي او هغلته درې دي او هغلته واورې وورېږي لکه بدخشان لکه مثلا بامیان لکه هغه ولایتونه چې هغلته زیاتره غرو کې دي او د غرو واورې چې هلته وورېږي هغه واورې چې بیرته اوبه کېږي بیرته هغه شکل دی له خړو سره ما درته ویل چې په غرو کې ټریسنګ چې ورته وایي یا د نهالګۍ کې ښودل یا هغلته چک ډمونه یا د اوبو د محافظت یا کنټرول سیستمونه موجود نه دي هغه ټول وروره له خړې سره یوځای کېږي له خاورو سره یوځای کېږي له تیږو له شګو له جغل سره یوځای کېږي خطرناکه سیلابونه را دي چې د لاندې د ځمکې په سر باندې هغه موقعیتونه چې هلته کورونه دي یا ځمکې دي ټول له منځه بیوي تخریبیي په هغو ولایتونو کې چې هغلته هغو ولایتو کې واوره نشته او د واورې ورښتونه کم دي کوم بارانونه چې راځي یا د اوبو سلوب یا د اوبو میلان داسې کنټرول لاندې راغلی ده چې هغلته مثال امکانات نشته چې هغلته سیلابونه راشي او د کنټرول سیستمونه جوړي هغه هم خدایي چانس ده چې خدای په حساب طبیعت کې جوړ کړی ده او په طبیعت کې دا شیان موجود دي هغلته به سیلابونه کم دي ځکه مثال هغه دا ځایونه دي لکه لغمان لکه ننګرهار لکه مثلا خوست لکه په طور د مثال کابل دلته نشته دومره واورې هغه واورې چې کومې واورې دي هغه هم چې اوبه کېږي مادې قرغې بند کې ښه ده هغه هم سږ کال لږ ډک شو کنه بخي کې هغه هم وچ شوی و او نور ولایتونه چې هغه زیاتره برفګیره دي او هغلته اقلیمونه په حساب ډېر ساړه دي هغلته ډېرې واوره کېږي اکثر هم دغه بارانونه په هغو ځای کې کېږي
د ناڅاپي ورښتونو او په ناڅاپي ډول د سیلابونو د بهېدلو علت څه دی
دا خو زیاتره چون د اقلیم تاثیر د ما مخکې اشاره وکړه چې که چېرته یو ځای کې اقلیم هغلته ډېر تود شي او په هغه ځای کې د مځکې بخارات اوبه زیات وي هغه فضا ته جګ شي په فضا کې هغلته یو دم د باران په شکل یا د ګلۍ په شکل باندې که هوا سړی د ګلۍ د واورې په شکل باندې راځي او که هوا یخی ګرمی د هغه د باران په شکل باندې راځي دا تصادفي بارانونه دي چې هغه هم د فضا د کنټرول هغه هم ځکه چې هغه د واورو جبې دي د هغه د وورو دغه خپله ووره چې ده ووره خپله بخارا د ځمکې دي چې هغه جګېږي هغه زیاتره په حساب اسیدیکي بارانونه یا هغه بارانونه دي چې هغه د سنتی ملکون ناراضی پتاور دی مثال اوس چین دا چین ډیر سنت پر مخ تللی ده او د افغانستان سره هم جواره ده د پامیر له غرونه هغه هم کیدای شي ځکه یو کنونشن ده په نامه دی کنونسون یا پروتوکول د کیوتو کیوتو په جاپان د کیوتو کې دا کنونسون امضا شوی ده چې که د یو مملکت تکنالوژي او صنعت چې پر ورځې زرها باندې موټر تولیدوي او په زرهانه او کمپیوټرونه او تکنالوژي لري پرمختللی هغوی چې دي لکه جاپان لکه مثلا چین لکه امریکا لکه آسترالیا لکه روسیه دا هغه ملکونه دي چې دوی ډېر پرمختللې تکنالوژي لري په دو کې هر نوه فابریکې دي چې جوړېږي دغه فابریکې خپله بیا چې دي په هوا کې دغه جبهه د شمال یا په یوه واسطه باندې انتقالېږي مثلا د یوې نقطې ته په هغې نقطه کې یو دم باران راځي د دې لپاره یو کنونسیون جوړ شوی په نامه د کیوتو که هر مملکت خپل د خپل کاربن کنټرول ونه کوي او هغه نورو ملکو ته ضرر ورسي هغه بیا د اولس یورو په یو متر مکعب باندې ورکړي ما په نړیوال کنونسیون کې په نامه د یونیفسیسي کې خپل افغانستان ثبت نام مې وکړي راجستر مې کړي هغلته ما ډېر زحمتونه وکړه افغانستان د دې عضویت پیدا کړه اوس هندوستان د کال 500 میلیونه له چین اخلي په همدې خاطر باندې $500 میلیونه د کال اخلي چې چین له هندوستان سره هم سرحد ده د کیوتو د مطابق د پروګرام چې چین په زرها او فابریکې تنها په بیجن کې دي او په هر خوار کې دي هغه چې دا صنعتي فابریکې خپله هوا ډېره ګرموي فضا ته د دوی خپل کاربن ځي هغه کاربن چې کله ځي هغه راځي نورو ملکو ته هغه ملکو ته د هغوی مارک د کاربن معلوم ده هغه بل ملک ته دا باید تاوان ورکړي هغه اندازه کوي چې تا مثلا 5000 متره مکعب کاربن یا ککړه هوا د نو خاورې ته راغله ته د دې قیمت باید ماته راکړي قیمت یې باید ځینې واخلي هغه چې یو ناڅاپي بارانونه په دغو ساحو کې افغانستان هم کېدای شي باز وخت په داسې وځای کې یو ناڅاپي باران راشي مثلا په ننګرهار و قندهار و جلال آباد کې کېدای شي چې یا یې جبه له چین نه راوړي یا یې له پاکستان نه راوړي یا یې له بل هم سرحد د هېواد نه چې هغوی ډېر پرمختللې تکنالوژي لري هغه لري د فابریکې لري سنتي له هغو نه یې راوړي او هغلته بارانونه وشي یا هغه بارانونه دي چې هغه موسمي بارانونه دي چې هغه نظر په د کال په سیزن کې په مختلفو سیزنو کې په مختلف اندازو باندې وریږي
یو موضوع چې تاسو له کلونو راهیسې ورباندې انتقادونه کوي هغه په غیر معیاري بڼه د ژورو څاګانو کیندل دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د لړۍ اوس هم روانه ده دې مسئلې د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره څومره مرسته کړې
مستقیما په هغو ځایو کې چې ژورې څاګانې دي رقابتي څاګانې دي اوزه لرم مثلا سل جربه ځمکه دلته ما یوه ژوره څا ورته ولې یا دوه یا درې مې وهلې دي په عمق د سل متره یو سلو شل متره د ما څنګ کې د ما همساه ځمکه چې ده د ما شاپ چې ده هغه ورته 150 ورته وهلې دي او بل ورته 160 وهلې دي او بل ورته 170 او اتیا تر 500 متره پورې چې ان اتریت اوبو ته هم رسېږي نیتروجن تر اندازې پورې هم د خلکو څاګانې وهلې دي ژوره او دا خو مستقیما د ځمکو لاندې خو اوبه ذخیره دي دا څنګه چې له پاسه اوبه ورنشي او د ځمکو لاندې به اوبه هلته پاتې ته همېش به وي هغه اوبه دي چې له پاس نه ریچارجېږي له پاس چې باران ورېږي هغه اوبه راځي سطحي څاګانو ته له سطحي څاګانو نه ځي ژورو ته د ځمکې لاندې خو چینې نشته خو دغه له پاس نه تغذیه کېږي هغه چې د ځمکې لاندې اوبه راباسي له پاس نه اوبه نه پکې ورځي نو هغه خو معلومداره چې وچېږي کمېږي هماغه اساسي نقطه چې دا په دې کې ده مثلا اوس یو ګیلاس زه داسې ساده مثال ورکوم چې خلک یې واوري مثال یو ګیلاس کې چې ته اوبه وچېږي له ګیلاس نه چې هر څومره اوبه ته وچېږي هماغه عمره اوبه بېرته باید پکې واچوې چې ګیلاس ډک پاتې شي او که ته له ګیلاس نه نیم ګیلاس اوبه وچېږي او بیا نور اوبه پکې واچوې بیا نیم ګیلاس نور هم وچېږي اوسکه خو ګیلاس وچ پاتې شه ژورې څاګانې هم داسې دي دومره اوبه باید له ژورې څا نه وویستل شي چې هماغه عمره د اوبو ریچارج بېرته ذخیره شي که ته اوس په یوه څا کې د هغه داینامیک لیول د اوبو مثال 10 متره پکې اوبه یا 10 متره پکې اوبه وي که ته هغه 10 متره اوبه 10 متره ټولې وباسې او بېرته 10 متره کې بېرته راچارج نه شي ریچارج چې بېرته 2 متره وي خو معلومداره چا وچېږي که چېرته ته 10 متره اوبه له ژورې څا نه وباسې 10 متره اوبه بېرته په څومره پوهېږه چې په یوه شپه ورځ کې د ما دغې ساته څومره اوبه راداخلېږي له چینو نه چې اعصاب ژوره کړي لاغه اندازې نه چې د زیات اوبه وخت کې خوده اوبه وچېږي او که چېرته د مغومره اوبه وخت کې چې مغومره اوبه راځي لکه د ګیلاس چې څومره ته وچې کې مغومره بېرته ګیلاس کې واچوې او دا ډک پاتې کېږي
او په پای کې مځکه د ټولو انسانانو مشترک کور دی د دې مشترک کور د ساتلو د پاره څو وړاندیز کوي چې خلک کوم ټکي په پام کې وساتي
د ځمکې د ټولو مشترک کور د خار د ټولو مشترک خار د کوڅې د ټولو مشترک کوڅې د شهر ناوړه پکې راځي کار به قانوني چې پکې راځي هر ستونزې چې حل پکې خلک کېږي پیدا کېږي د ټولو مسولیت ته په کوم ځای کې چې ژوند کوي د ژوند لپاره د خپل اسانتیا او بازان ته برابر کې نه ستونزې پس هغه خاوره باید پاک وساتئ، کثافات چې دي هغه باید واخلئ په مناسب ځای کې واچوئ چې بیرته ماشومان پکې ملوث کیږي، بیرته ماشومان ته رنګ رنګ مرضونه له خاورې نه پیدا کیږي، مرضونه له اوبو نه پیدا کیږي، مرضونه له هوا نه پیدا کیږي. هر انسان چې خدای پاک پیدا کړی ده صحیح سالم له مور نه زیږیدلی، بیرته چې چاپیریال سره هغه په تماس کې شوی دی له چاپیریال نه مرضونه اخیستی. یو مرض څوک ماته راوښي چې هغه له چاپیریال نه دنیا اخیستی، یو مرض چې هغه خدایي مرض وي، که کوم یو خدایي مرض وي هغه هم حتما یا مور یا پلار یا په یو کې ستونزه وه چې هغه هلته ورور ورته انتقال شوی ده مرض. مثال یو نفر یو تکلیف لري، یو ساري مرض یا هغه مرض ورور خدای ورته پیدا کړی ده په وجود کې، هغه انسان چې له مور یا پلار زیږېدلی ده کوم بله ستونزه ده. خو نور خو ټول سالم تولد کېږي، راځي د خدای پاک مخلوق ده، اما په طبیعت کې دوی دغه دریش ته باید توجه وکړي. اوبه باید پاکې وشي، کې ځمکه باید خپله پاکه وساتي، او هوا باید پاکه تنفس کړي. که چېرته دغه درې شاته دوی توجه وکړي، نه به مرض پکې وي، نه به په دوی کې مشکلات وي، نه به په دې کې مرګ و مړینه به ډېره په ولاړه کچه باندې نه وي، هغه به ټول شیان په نظر کې وي. په دې کې خلک د اوبو په سپما کې باید زیاته توجه ولري، او دولت د اوبو په ساتنه په محافظت کې باید زیاته توجه ولري. په دې کې مسؤلیتونه مشترک دي په ټولو کې. په هوا کې خو خلک مسؤلیت نه لري، په دې کې خلک ټول هغه ته وام باز ځای کې لري. مثلا چې دوی غیر معیاري کورونه جوړ کړي دي، تشنابونه جوړ کړي دي، په غرو کې تشنابونه بیرته نه پاکوي، په صحیح وجه سره هغه بیرته راځي وچیږي، هغه انساني ضایعات راځي د ځمکې سر ته بیرته وچیږي، او د موټرو ټایرو د انسانانو پښو لاندې هغه فضا ته ځي، هغه هم فضا ککړي. هغه کولی مرضونه دي چې د سترګو د جلدي مرضونه دي، شوشو ټول هغونه پیدا کېږي. خو په دې کې زیاتره توجه د دولت ته باید وشي چې هم دغه دسپان مواد ته متوجه خلک پرې نه دي چې ونې ووهي. دغه ونه چې دوی اوس له غرونه راوهي چارتراش، دغه ټول د مځکې پوښښ شین له منځه بیایي، هغه لرګي بیرته خلک سوځي، لرګي توت تولیدوي، هغه لرګي بیرته غټ اقتصادي هغه لري، عاید لري. هغه که چېرته دوی مراقبت وکوي، مثلا کوم چارتراش یا کومې ونې چې دي په عرض یا ځایو کې، هغو ته باید ډېره جدي توجه وشي. مثلا زغال د فضا دښمن ده، هغه زغال خو خلک راوړي استعمالوي، خلک چې دي غریبان دي، مجبوره ده چې که چېرته کنټرول ورباندې وشي، هماغه زغال تصفیه شي، خلکو ته د برق اسانتیاوې برابر شي. په دې کې ټول مسؤلیتونه ساله صاحب زیاتره دولت ته متوجه دي، او په سپما کې د خلکو توجه باید وشي، او په ساتنه کې د خلکو توجه باید ورته واړه وشي.
ډیره مننه د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، او د خپل مسلک اړوند پوښتنې مو ځواب کړې. مننه.
ډیره مننه تاسو هم. ډیره مننه صاحب، ښه وخت نه ولرئ.
زړه په سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا هو په هجران کې دې پور سي زلیم ارمان دې ارمان دنیا فانی ده وچاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا تنم جانی ما تمر کوا بانے